بيها بعدين ما زالت طبعا في الشباب.
دا خبرونو لنډیز مولا انیسی اجمل اوري دا وسوريدن کو د دینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعې اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوګلې پیښه ډېره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل ادرک شوي حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و، نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي، نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو، که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ رسپانه خپل ادارې کلي کې پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده، او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوری سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینې علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي، خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیرې کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي، او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امن د نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزای امریکا ته د وروستي سفر د هدف، او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه د پاکستاني او چارواکو پر څرګندونو لیکنې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا 13 اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالې یوسفزای نیویارک ښار ته په دې موخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زمانو ملاله کی خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالې د ژوند ټوله کیسه ډېر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تېرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه، او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې، خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سا نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي، او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي، او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې، خو په کور کې هغه ډېره تشدد پسند ده، او یکدم بیا ملاله د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تېره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډېر مهم دی، او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانس واولان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسه نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکل وریدونکو. او د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به دغه سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه د دغه لیکنې مهم ټکي اوروي.
د ډان ورسپانې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورسپانې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورسپانه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمهیز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورسپانې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د اختر په اړه یو رپورټ. د اختر په څلورمه ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډله ډله خلک ورتلل او د اختر خوشحالیانې په ډول ډول خوراکونو او میلو مانځلې. په همدغه اړه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلې دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر څلورمه ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم، ملګري وګورم، راغو تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي مونږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. نن راغلو د اختر څلورم ورځ وه، دلته ماشومان هم راسره راغلو، ماسات مکمل یو فیملي راغلو، چکر هم ولګول. دا زنګوګانو کې وګرځېدو، ښه امنیت او ښه وضع ښه وو او ښه خوشحاله وو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د لالاباد ښار ته د اختر د منزلو په خاطر راغلی ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې د باسین په غاړه د هغه تاریخي کلا پاک له معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1531 کې جوړه شوې وه او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وایي. خو د دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوړېدو وروسته د هندوستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ دغه لویه لاره د هند په ځای د نوخار خیر آباد سره جوړه شوه. او هم دغه شان کله چې په کال 1531 کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود و او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د 1400 جنرالانو مړ شوی و. دا ټک کلا چې فوشا په یو مربع میل کې پرته ده. د خپل وخت یو لوی فوجي چونه وا چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالا حصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شنشاه اکبر بادشاہ په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پا پینزل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا. دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل انجینئر پہ نگرانی کی تیاری.
فرحاد علی خاور وائے چی اکبر بادشاہ دا دی کلا جوڑا دا پارا دا ہندوستان دا انجینئران او گلکاران راوستیو او دا کلا دا بنارس دا اٹک پتر جوڑا شوی وا نو زکا ورتا دا اٹک نوم ورکلی شو.
دا کلا چې کم پترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نو ښار دی په هندوستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اټک بنارس کې خودو. نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی و.
ویل کیږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 اتیام کی هم موجود او بیا چکل یوسف زو سرا په کال 1506 اتیام کی د مغول جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اٹک کلا کی استوګنا کولا. دغه شان درې کال پس هم هغه دې کلا تراغل دی او دلته سره د خپل پامیر جون تیر کړی دی.
د دې بنیاد چې خوده لکه دو هم اکبر بادشاہ موجود او په 1501 اتیام کی او دا هغه وخت چې د پیر روخان او د روشنی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکس سره مخ شوی ور دي. نو دا هغه کال و. دغه کال د پیرو خان بچی قتل شو. ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر لوی اٹیک شوی چې په هغه کې ډیر یو لوی راجا بیربل سره سوارلسو مغول کمانډرو 30,000-40,000 مغول سپایانو په دغه جنگ کې قتل شوی. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشا یو مربع میل کې پرته ده په سلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا او د بادشاہ د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډېره اوګدرا خو په هر حال دادی چې د دې سلور دروازو په مینس کې دا غټي دروازې موري دروازه ته مونږ وایو بلې ته لاهوري دروازه وایو یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغه سي په سلور دروازو کې ګیره ده او ډېر خپل دن ډېر بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دې پکې شاهي رهائش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځای هم پکې. نو دن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علی خان اور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوده رخوله تاریخی کلا ده او مونږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده ده سیلګرو ده پر کلاو کا نو ډېر بخي دا ډېر رخوله کلا ده دا په دوی سو مشتمل ده یو پوجي سوا او یو د دې د بازارې سوا یو کې په پوجو ډېر کونه او سره نور شاهي مهمان خاني و غیره دي او دیم چې کم دینو کې د عام اوسیدونکو پر کورونا اول ته پکې بازار
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سین په غاړه جوړ دی او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو
روایتي او د مغولو تحریک چې کوم متحدي حوالے سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر بي تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده په هر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زمونږ بزرګان دي پیر یحیی صاحب پنوم یادیږي حسی شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادیږي ډېر ویل وی خلک دي نو دا وی دا غی په دوا باندې دا غی په دغه باندې د وګو فل مخ بیا بدل کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایل ته وله خپل او وګو واپس تل تراله او دغه یو معجزه اوس مونږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر ویل سیلابونه او طوفانونه راځي خو کومې وګو چې دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغه ډېر ریدم خپل ریدم نغ سی واقعي او ډېر په آرام طریقه باندې تیریږي
فرهاد علی خاروای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رسته د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لارا د هند پځه خیرآباد تراغله نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي
د اکبر بادشاہ د جمنا د هندستان د دغه مونږ ته دغه وایي او هغه ته مولا وایي هغه راوغښت او هغه له دغه ته اوسم دغه کلی دې ملاهی ټوله باندې مشهور دي اغه له دغه تکورنا ورکړه او اغه باد کړه او دا اغه تر دې وخت پورې د انګريز دغه د ورو ته سره پولونه نو اغه به هم دغه شانته دغه گاډ چې کومه دا ټک دا گاډ په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وسل سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنی ول راو چې دغه جدا سین پاګه اوس اغه دغه نه دي دغه چې دغه وګین چې کړی خو اغه وخت دا زما خیال دی چې په دې خټه کې دې عمره خطرناک او تیز سین بل نو
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلې اړخته دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي او چې کله به بیړې د اټک نه د خیرآباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لولې کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر بادشاہ د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د مغول فوس سره جنگیدل
د دې په اړه کې دوه لکه زمونږ کوم تحریر دغه چې دا د جمالیا کمالیا دا د پیرو خان د زامنو په نوم ونی جلالا نو به مونږ سره د پښت افغان یو ډېر دی سردار تیر شوی دی چې پیرو خان ویو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغول سره جنگیدو او دا هغه جلالا او دې چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودو نو دا هغه گرفتار شو اکبر بادشاہ دان سره بوتلو ير غمال په تور باندې دې ته هغه بیا تل نه تختیدو نو د دې په اړه کې دا دغه کې چېره دغه ځای نه بعد چې مغولو کوم سرکاري کشتی وي یا بیړې وي نو دغه دوه کوم د غرونو دغه چې مونږ ته غټان دي غټ غټ چې جمالیا او کمالیا او ته مونږ وایو نو دې سره به اکثر جنگېدي او پاش پشوي نو یو ځل اکبر بادشاہ وي چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دي لکه د مغولو دشمنان دي دویم روایت په کې دا دی چې یاره دغلته به دوه پیران په دې غټو باندې ناست وو عبادت پې کو او د هغې په وجه د یو نوم جلال او د بل کمالی وو
دا خیرآباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسې مشهور دي خو چې کله اکبر بادشاہ په خیر سره د اټک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وڅو نو دته خیرآباد نوم ورکړو
چې د آرین دور کې کوم دلته کلاوا د مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود بلکې دغه آثار موجود دي دغه دا شاهی محل آثار ته به انګریز د اخري دوره پورې موجود وو. خو خلکو تباه کړه ډېر ښکلې بهترین کلی وه. د دغې علاقې نوم هوډیګرام وو. هوډیګرام باندې په تاریخ کې دغه مونږ ته مشهوره ده. خیرباد چې کوم دی نو دا دله اکبر بادشاہ د نوم شری چې کله په خیر خیریت دی اټک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیند نه راپورې وتو هوډیګرام غاړې ته نو دغه دی له بیا هغه چې په خیر خیریت راواغستو فارسی نه پدې
دا ټک پکلا کې د اکبر بادشاہ نه علاوه د مغل دور نور بادشاہان هم اوسېدلې دي. او نادر شاه چې کله په هندوستان د حملې وروسته واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې دمه کړې وه. دغه شان فرهاد علي خار وایي چې د دې کلا سره ډېر روماني داستانونه هم تړلي دي.
اتک کلا سرا زمونگا د یوسفزو د پختونخوا د دی علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خزه نادر شاه چې کړه د کلا کې واپس کتلو دلته آرام کو نو داغه د خزینه داغه خوابګات او غلو رسیدو او هغه نه چې داغه د خزې د غاړې نه غهار پټ کو یا په ډېر به جنگ شو هغه وی کو دا خټکو کړی دی په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزو د تور ډېری طرف به په تور ډېری هم لو دې سدو د نادر شاه د فوجونو په غیبانې جنگ وشو.
دا ټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حکله فرهاد علي خاور وایي چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پېښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی.
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بادشاہ ټیکړی وو زړی زمانہ کې مو خو لکه داسې نو زیات روډ چې کم دی نو د استعمالېدو او د هنډه د غبره چې بیا راوتو تر د ازروت به راوتو دغه شاهي لار دغه وه. دا لار بیا د مغولو وخت کې تیاره شوه دغه دا کلا او دا لار د پېښور د روډ بیا دغه شو. مخکې روډ چې کوم وو هغه زمونږ په هنډ باندې تللی وو چې د دې نه په 100 کیلومتره کې دغه دی نه ښکاري اټک د کلا نه هغه هم ښکاري.
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډېر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د اباسین په غاړه دغه دواړو ضلعو کې اوس هم ډېر پښتانه آباد دي. او دا فرهاد علي خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسفزو لوی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اټک خو د پښتونخوا حصہ ده. دا خو چچ دا اداره چې کوم د حضرو او دغه علاقو پورې چې کوم دی نو ټول یوسفزو آباد وو. دا د یوسفزو مرکز او حضرو چې کوم ده حضرو کې د مخکې د یوسفزو هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخکې سواتو دغه د هغې نه مخکې حضرو وه. دا د یوسفزو علاقه وه او دغلطنه مخې د لږه کم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقه چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یوازي پورې ده لاسي او بل تللی.
اوریدونکو د اټک د کلا او دې سره تړلې پیښو او ځایونو په حکله دغه معلومات مو د فرهاد علي خاور سره د باز پرانا کې درکړل. تر بلونې پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.